خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړی دی چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90% کې خلک په ښارونو او کلو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90% کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګزن ناروغي د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیون ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پایل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر اتمی پورې دوام وکړي. پولیو یا ګزان چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزان ویروس شتون لري. په ننګرهار کې د تیرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپین غر، اچین، چپرهر او سره رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په خبره دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته د زیان سربیره کرنیز ځمکه او عامه ځایونه هم ویجاړ کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. او د اوکراین د پارلمان په خوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیز لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. ناپیژاندو وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریه ډزې وکړې او لسیمې وتښتېدل. اندریه پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړې دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړې و چې پلازمینه کابل به 2013 کال پورې بشپړه وچ شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي، خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهم نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که چیرته اړیکه واس لري اړیکه ونیسئ، کنه یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 420 212 1251 01. اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورزو خبرونه پیلو له خپل میلمه سره. نور صاحب ستړي مشي، کور مو ودان چې موږ بلنه مو منله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاک اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاک اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
نو دین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیله او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب لودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ تاسو د تغیرات اقلیمي بدلونونو او تاثیرات او کرات و مرات و دا لس کاله کیږي یا زیاتره خلکو ته وړاندې کوو او دونرانو ته وړاندې کوو، دولت ته یې ګوزت کوو چې تغیرات اقلیمی متاسفانه د افغانستان بالخصوص د زراعت او د اوبو برخو کې او مالداری برخو کې ډیر زیانمن کړی دی. او موږ او تاسو اوس دغه کړکېچو کې گیر یو، نور بیخی آغا چاره و آغا وقت محال پلانم چه باید دوده متاسفانم ندرلود. اوز دست پنجه نرم که او دغا مصیبت اوز دیموک دروازه تا رسیده لی او اکثرا مگو تاسی خصوصا پو اوز وقت که اکثر ولایت متاسفانه سی د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غسونځه چې تقریبا 8 میلیون نفوس لري څومره محسوسه ده؟
او بخیر،
او مال چې کابل کې د غسونځه څومره محسوسه ده؟ ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټول دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په وګد محل کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به لحد از تراکم دی، نفوس زیات دی او مصرف دی اوبو زیات دی. موږ تاسو اکثرا وست د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ورته ژوند کې او استوګنه لري، اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی دی دیم نلری توس مثال دیل پر سطح دی اوبو دیر تیتا شوی، آغا امکانات نلری تی ادی اقل آغا خپل آغا سادانو نور مو کندی او زمینه دی دیم مساید چیزی اوبو ترین استفاده او کی. متاسفانه اکثرا نوست اوبو پو بای اخلی یا لرو ساحی تزی او ورکه ماشومان زموږ میندو دغه اکثرا اوبو راوړي او ډېر په ستونزو کې ګیر دی. که خدای وکوي او دغه مشکل فقط دې لپاره حلېږي چې موږ تاسو ورښت ولرو، باران ولرو، زمینه د دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دی د ورښت په برخه کې. کورخت ولرو، موږ زراعت هم لرو، مالداری هم لرو، صحت هم لرو، اوبو هم لرو. کورخت نه لرو نو متاسفانه سه لانجه کې گیر یو.
بله نور صاحب، پوښتنه دا په ولاړېږي که څه هم دا خو چې دا یو ډاکټر دا موضوع جواب کړی وای، خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوئ، دا پوښتنه را ولاړېږي چې پاکې اوبه ولې مهم دي یا د څښاک اوبه ولې مهم دي؟ آیا که له پاکو اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کیږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورئ، موږ تاسو په طبیعت کې څلور برخې هغه د ژوند اړتیاوې څلور برخو کې لرو. مثال اوبو دی، خاورې دی، هوا دی او غذا دی. ټول برخو کې که اوبو یې که هوا یې که خاورې یې او که مواد غذایی دا که ککړی او حفظ الصحه مراد ونشي او پاک ساتلو په برخه کې موږ تاسو پوهونه لرو، آغا زمينه ورته مساعد ونکو، اکثر امراض همدغه نه زیاتیږي. د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات، د سترګو مشکلات، د ګردو مشکلات، د جلدی مشکلات، دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسې حفظ الصحه نه مراتو. اولیه مواد چې موږ تاسې استفاده کوو متاسفانه صحیح نه دی، بالخصوص اوبو. اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسې یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسو ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعت کړو، دغه پوهاوی باید وشي، د اقل خلکو ته زمینه دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي، تر څو چې د خلک هغه ظرفیت ولل سي، جګ سي، او زمینه دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو افزلته مراد
کور ودان. نور صاحب وړاندې به اوریدونکي هم زنګونه وي خپل پوښتنې به کوي، خو زرازم هم د څښاک اوبو بحث کې لا هم پاتې کیږم. مونږ تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نور ته وایي یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري، د څښاک اوبو په بای اخلي. البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالی او وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي غو لپاره شاید د څاګانو لوبو نه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه یو شمېر کسان په بای باندې اخلي. او فکر کوم د شل لیتر بای هم داسې لاس تر شلو افغانۍ پورې دی، یعنی لیتر په یو روپۍ یا شاید په دوه روپۍ، یا ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري. خو اکثره هیوادوال د شل روپۍ واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتونو لپاره استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي، یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي، هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نسی استفاده کولی. نو څه کول په کار دی؟ غو بیوازلو هیوادوالو لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومې اوبه چې استفاده کوي، که هغه د ویالي وي، که هغه د څا وي، که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره آسانه لارې چارې، ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب، اول خو زه معذرت د دې نه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري، که کوم چېرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب، تاسو ډېرې روانې پښتو خبرې کوي، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه، یم داسې واضح خبرې کوي، نو ادامه ورکې، هیڅ مشکل نشته.
خوشاله اوسئ. ګوري، د اوبو لپاره سلور منبع لرو، اکثرا خارونو کې او اطرافو کې استعمالیږي. دا چینه دی یا د نل اوبو دی، اکثرا په اطرافو کې د بیال نه، د رود نه، د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي، هر حالت کې، مثال که سا ولرو، د سا حفظ الصحه مراعت ولکو، موږ په امراضو اخته کیږو. مطمئن اوسئ، دا اصول ده دی، سم مناسب ځای کې نه وي، سارې پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم څه استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی، هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی، که څوک چې سرمایه داره دی، دا 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 حالت کې راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، صحیح دی، سرمایه دار اوبو اخلي، په پیسې اخلي، هغه کولی شي، اما هغه مسکین او بیچاره او هغه فقیر چې د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، بیا د اوبو لپاره یې لیکومې کي، دغه ستونزه کوي. موږ اوس گیر یو، بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپاما کې کوښښ ونه کړي. که موږ تاسې هغه معیارونه اوس وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سلو شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا د موږ ښارو کې اکثرا اوس هم څلوېښت تر پنځوس لیتره هغه خلک چې اقتصاد ښه دی هغه مصرفوي، نور خلک د دې نه هم کم مصرفوي. او د دینا چارم نشته دی اوس د مو کالیمنزل د هغه خپل نظافت ساتل د د د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول او هغه ورځنی التیام ټول په اوبو باندې تړلی دی او بل چاره نه لرو چې موږ خاصې کا غریب دی که بیچاره دی فقط کوشش ونه کې چې اوبو سپما ونه کې اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونه کې دا کوشش وسی چې خلکو ته اوبو ورسیږي او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسې تمه اوسو چې خیر دی که زما راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس کړه مثال ساکلې که ورخدو لرو بل کال کې نه لرو دوه کال. اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله و بیا پنځه کاله وشو. اوس د دوه کالو درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ فقط اوبو سپما کړو اوبو ابنالسحای وساتو. خلک که دی که پیسهداره دي باید د اوبو نه په ښه رویه استفاده وکړو.
کور ودان نور صاحب سلامات او سي استاسو سپارښتنه او ټینګار دا دی چې د اوبو حفظ الصحه ته بعد کار وشي کې هغه د څاو بودی کې هغه مثلا د ویالو یا د سندونو یا هم د کاریزونو بودی باید ولسې د پاکوالي لپاره لاس په کار شو. دغه راز حکومت هم وایي چې مسولیت لري چې په دغه برخه کې ولس سره لاس یو کی تر څو دغه لوی ناورین چې د ټوله نړۍ لپاره متوجه دی خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمی بدلون دی او له دې کبله زیږیدلې وچکالی ده دغه اغیز یو څه کم شي. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري د څخاک پاک اوبو ته او دغه اوبو د مندر لارو چارو ته ځانګړې شوی کوم ځای نه مالی کني ولې.
السلام علیکم. او فی الله وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار ته متاثر اړکني ولې.
ښه وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي. جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي. دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي. کاریزونه هم هغه پخواني کاریزونه نه دي پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه ورستنی تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي. یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو باندو کې د طبي منابعو د حقوق د منابعو نه خلکو استفاده کوله لکه کاریزونه چینی او یا هم هغه د وورو چې ویل کېدلی هغه په صفه وبوي خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د ورسنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د اتیا فیصد نه بره ټول اکثر کاریزونه وچوي دي چینی وچي دي او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوې دي او یا د موسخیره موسساتو د خوانه دغه څنګه نو استفاده کوي او بعض خلک چې هغه یو تکار نه شوی هغه وسم د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح وبدي او وبوتا هغه لاسرسي چې په نړیوال معیارونو او استانډارډونو دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسي نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح وب مهیا کړي. بعض وخت په خارونو کې وسې د جلال آباد خار وبو وسم یعنی دغه د ځمکې لاندې وب یا انډرګراوند واټر چې دی دا اوس متاثره شوی دی او به ملوث دی. اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې او به یو ځنه بل ته وړي او خرڅي. نو په مختلفو لارو نه خلک وګوښت لاس تر وړي چې هغه یا ساګانې دي یا امچینی یا کاریزونه دي خو په کومه کچه باندې. نو اکثره خلک چې دي د غیر صحیح اوبونه استفاده کوي.
بله او وقار خپل د خپل ژوند کې ساکراته وکي. تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ؟ کله جلال آباد بهر اوسېږئ څنګه د څښاک اوبه ترلاسه کوي کې د خپل ژوند تجربه شریک کړئ؟
من خو په خپل د جلال آباد ښار په سلورو مناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه ساوهاله دا تقریبا برمی په واسطه مجاوره ساوهاله په خپل خو مونږ چې د کوم څه وګوره استفاده کوو یقینا صحیح وبدي. او زمونږ غونډیانو بس یو نیم عام ساګانی په خپل کورونو په دغه کې لري او باز نور خلک بیا غونډیان چې دی او د بل ساګان نو ګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سهولتونه شته چې د جوړو ساګان نو به اخلي. خلکه په کلو باندو کې مشکل شته دی اغه لاسرسي د خلکو محدود دی پاکو بوتا اکثر خلک د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي نو د شي په مختلف کټګوري باندې د خلک ویشل شو یعنی ټول خلک اوس پاکو بوتا لاسرسي نه لري او نشي کولای چې پاکو بو ځان ته مهیا او برابر کی کوم چې د نړیوال سټانډرد یا نورمونو سره برابر وي
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمک سره خاغلی نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو سلامات و سیدیر مننه و فیولا وقار له جلال آباد خارو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګاوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څخاک لپاره اوبه په بای اخلي او البته هغه اوبه هم چې دی په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کېږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کېږي نور صاحب تاسو دا خبرې واوریدلې اول به لاند د دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې د غژورې څاګانې په کابل کې هم ډېرې شوې دي البته هغه کسان چې پیسې لري د غژورې څا واسطې غوې غژورې څا باسي ما غریبانو بې وزله کسان بیا د غژورې څا واسط نه لري دا څومره د اوبو د منابعو په کمخ کې رول لري او خلک بل اخر ته وکي ځکه چې غژورې څاونه باسي خو بوونه لري بل طرف ته چې غژورې څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي څو وايي د جوړو څاګانو د غیزو پاړه
ګورې موږ تاسو د داسې یو اقلیم سره یا په آب او هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو مطلق تلل د لپاره د دې کورښتولرو وبولرو کورښتونلرو وبونشته دی دا همدغه کا ګراوند واټر دی او کا سرفیس واټر دی دا ټول د ورست له عمله پیدا کیو او هغه منځره وو ثاني وخت کې خوشبختانه کشرقي ولایت وو ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان د لپاره یو حوزه مکمل وو ننګرهار ته د لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان کنل نه ټول ننګرهار بره دي هغه دوی لږ زره سوال پدې کې دی حداقل وبو لري کا حفظ الصحه یې درست نه دی خو وبو لري کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې د کمپنی و دشت برچی و دغه ساحو کې اوس خلک وبو نه لري مهم دا دی چې اوس کا حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي لږ زره که یو وری دوه وری مریض شو درې وری هغه اثرات کمیږي اما مهم دا دی چې په ژورو ساګانو باندې موږ تاسو ته تکیه وکړو دغه ژور سا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو دا لاره نه دی د حل لاره نشته دی فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو ان شاء الله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کې د پنجشیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کړو بل لاره نشته د ترسوسی مدیریت د اوبو مدیریت پاکه کوټه لګامونه وانه خلک او باید واخیستل شي
بله کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په وسنه یو لارو چارو باندې مرکه کړې د غبرو سره شي یو بل اوریدونکو ته هم نو بات ورکو چې منتظر پاتې دی د سره خبري وکو بیا بل ځای په هلارو باندې تم شو چې د کابل خار د نور لوی خارونو د اوبو لپاره خصوصا د څخاکو بوله لپاره لاندې سپارښتنې او هلارې سیدي ترڅو غو باندې دولت تمرکز کی اوس به اوریدونکو سره خبري وکو ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري د غوریدونکو استودیو سره وصل دی هله د چغاګي وورو مهرباني
قربان صاحب محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک دی او چې روغ جوړ بس
کور ودان سلامات او صحیح اتل صاحب له هلمند نستړي مشه
خدای دې ایمان قبول کړه محترم الدین صاحب بیا سلام تاسو مرمنو ته وامه محترم اسدالله الدین صاحب دا وچکالی چې د خونو په ټوټه افغانستان کې یعنی قدرت وامه په ټوله نړۍ کې د نودته الدین صاحب محترم از په افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید مر حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي ځکه دلته په یلمن ولایت کې محترم اسد الله الدین صاحب تقریبا دا سیوه ونی یو نیمه ونی کې چې دا سخت وچکالی راځي دا کم د یلمن غاټ سن چې دی په دې کې څنګه ته او به لودین صاحب محترم وبدلې خو د حکومت طرف څخه به نسی وي چې وچکالی و د خلکو زراعت دی توانې لودین صاحب نظمر د حکومت څخه غوښتنه ده چې دا د بیاری د پاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي چې درته دا وچکالی خلاصو
او د څخه کو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسئ د څخه کو بل کوم کوي
لودین صاحب محترمه ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه د څخه کو به چې دی اکثره کورنۍ خپلته د ازمیر پسې مکی دا د هلمند سین چې مخکې ما یادونه وکړه د څخه کو به دغه څخه د الله سکی او موږ چې دی خپل لودین صاحب محترمه نلکی و توای نو تقریبا دغه نلکی شپږ متره په بمر شوا کې د مزکی لاندې لودین صاحب د کور د څخه کو به د کور د استفادې لپاره چې موږ کمی وبکارولې پر شپږ متره باندې زموږ وبوي لیکن د شپږ متره څخه اوس 12 متره ته 15 متره ته اته اکثره کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړی دی پر شل مترم ا د پخوا د شپږ متره وبنه پورته کیږي مثلا دغه چې وب چې دی کښته روان دی لودین صاحب خلک هم دې ته توجه کوي چې وبنه که ځاینه کې ځکه دلته دا چې کسان ستاسو لودین صاحب دغه اوس دغه چې وتاوی د شمسانی نو دا سولاري دغه چې د انرژي به خیب مختتله لري سولاري انداره وتی شي دی برمیه وهلي د خلکو ډیر جوړي برمیه ولې دی نو دا خو کال په کال دغه د وبو ساته چې د کښته کیږي بعد حکومت دغه جوړي ساګانې مثلا پرېنه دي چې دا جوړي برمیه د خلکو کیندي
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب نظر مو اوریدل شي او بل اوریدونکو هم راخلو بیا رازو نور صاحب تستری مشهید ژوند رنگونو خبرونه اوري مهرباني وکي غاګ مرازي و ډیر مننه سلامات اوسې کوم ځای نه ماړي کني ولې دا او تاسو د څخه کو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسې کراته وکي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کینو لسوالای نه مصیبا
خا اچین مخ کې مونږ ته جلبات نه وریدون کې اړي کني ولې واویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې وریدون کې اړي کا پرېښ ولا اچین نه اړي کني ولې وا حسب وکړي چې به ور سره اړي کا ونیسو نور صاحب راځي چې لږ زره حلارو باندې تام شو د څخه کو بوله پر دې لپاره چې د څخه د وبو منابع مونږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې چې لانډو حلارو باندې تم شو چې کېدلې سي آی ام دغه کومه پروژه چې یادی کې چې د کابل شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد او بوره وصل کېږي پلازمینه کابل ته آیا دغه ستونزه بور سره هوار شي کنه دا پښتنه بل وروسته جواب کوي راځي چې دا وريدونکو بیرته وصل شوی استډیو سره د سر خبري وکړي چې اړي کې بیا پرې نشي سړی مشیل اچین ورور ځان معرفي کوي او په اچین کې وایي چې د ښاخ وب څنګه تر لاسه کوي
لوزین صاحب درو ته د دې ماشين وارای د نګرهار ولایت څینو لسوالای بندر درې نه
ښه ابد سه په اچین کې تاسو د خپل کور د څخه کوبل کوم کوي
اوس موږ خو ډېر کوم مشکل سره راوړو د تاسو د غوند ساحه کې کلی کې یو ساره یو کلی
ښه دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلیواله مغیو کوی نه لوي ځان وبوړي
او څوک دی وایي چې وی تا یو کوین او یو بس ته ډېر مشکل سره یې په لاس باندې راخېږي د نن نه وړاندې څلو به ګډار شي ما خام په پوری داس او درو داسې وی
خا او دا خو به یواز د څخاق لپاره لا مغه ځان راوړی او کنه د ټول ارتیا وړو بل مغه ځان راوړی
بس مو کې خبره ده نو ټول ارتیا وړو را جنور په باسه مشکل یې نه بارانو په مصیبتونه ښایته چې نه غونډه وکړي
نو شاوخوا داسې مامده پښتنه کوله تاسو تقریبا جواب کړ چې ویاله یا کومه بل منبع دی وبونش ته ځکه کدا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به وبله کومه کوي بل لانډلاره شاوخوا کېشته یا بل کوم داسې سین یا ویاله یا همکاري شته پسې مکی پاچین کی او ابه څه د خپل ژوند تجربه کوي سین مو څومره دی مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې پاچین کې کتاسو وسدل هغه مهال د وبو سرچینې څنګه وي وو سره څنګه مقایسه کوي
زه د تقریبا 15 کال یې ما وې نه مخکې کومه د سینې وې کاری زینو په دا ډېر ډېر بازې به ډېر زیات بس دا تاسو به موږ راوې د سینو نه په سره سینې په کې شوې ستې راځي نو ورته وړي وان کړې ځاګانې ایو سره د کلې کې او دا کاری زینو کینه غونډه وې چې شوې
خا پیند شپته کلن عابد صاحب څه وایي اوسنه یو چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه ده وایي چې پاچین کې وسیږي او د ټول کلی لپاره یو ساده چې لمغه څانه د ارتیا ور د څخاکو به د غراز د نور مصرف وب تر لاسه کیږي. څه فکر کوي لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا په چین کې وب د غسر اقام شولې او استاذ په نظر حل لارې څه کېدلی شي؟
بس دا څه دا غواړی چې په اوسکلې دې ډیر زیات دي چې دا رانه نشته نو ځینې کوو راشینه او بازارلک نن دا وسته چې موږ ته زوږه نه برابر راځي تاسو وو نو تاسو نن دا غیلا راځي نن دا او په درغه چې راځي دا وخت چې موږ اوس تاسو ته لاته کوي چې په رحمت مې نه نن شو دا چې موږ په سيتي څنګه به امریکایانو ورته څنګه لایواله دې موږ څنګه کړی نو په سيتي سره اجازه کوي چې موږ مرسته کوم ستاسو علاقه او څنګه موږ ټول دغه د 50 کال وړاندې تر دې چې راځي ګورم تا
کور ودان سلامات او سي عبد صاحب اچین ناري کني ولې وا او د خپل ژوند رنگ راته ویل چې د اوبو په برخه کې څه ډول ستونزې غالي. نور صاحب تاسو ته بیرته راګرځو مخکې دې چې سدید صاحب سره مرکه اوریدونکو ته وروو. تاسو لکه زره مخکې پښتنه ما وکړه په لوی خارونو کې د سخاک د اوبو د برابرولو لپاره اوسنۍ ظرفیتونو ته پکتو یا اوسنۍ د اوبو سرچینو یا منابعو ته پکتو حلارې سدي ترڅو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټول نور لوی خارونو کې د سخاکو ببل اخر اولرو او ژوند دوام پیدا کی؟
جناب لودین صاحب مشکل په وسنۍ وخت کې کابل کې څو شایان مشکل دی اوسه یو حد اکثر د ټول کورونه چې جوړ شوی هر یو القصال لري دا مطمئن اوسه ټول لري فکر وکړي شپږ میلیونه کداغه او قسم تقسیم کې کو هغه کورنۍ معلومیږي نو ظرفیت د دې معلومیږي څومره تاګانې لري دا یو دوم اوس په هر کوټه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې درې شرکت څلور شرکت د مدني او بودې تجارت شروع شوی فقط او بودې د انځکلاندې نه باسي او خلکو باندې خرڅې د کوم نامه دی ابیتات شوه یعنی چارم نشته دی ټول اخلی زیم اخلی مجبور یو نور اوبو ککل دی دغه دواړه ستونزه او اکثرا اوس زراعت کې هغه زراعتي منابع یا زراعتي محصولات لکه تاسو فکر وکړئ بادرنګ دی ډیر اوبو ضرورت لري ولیکن فارمونه شته دی اکثرا د دې اوبو دا زیات اوس نه لري کابل کې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو یعنی باید سازگار زراعت موږ ته زمينه ورته برابر دا درې ستونزه اوس په کابل کې شته دی که حکومت دغه ستونزه حل نکړي دغه ستونزه نور هم زیاتیږي او بل کال کې اوس سل متره دی امکان لري یو نیم سل متره ته په درې نور کې وبونل دا هغه درې بخشو کې ستونزه ده. حل لاره دا ده چې ټول شبکې د اوبو باید فعال شي په کابل کې. دا که په هر صورت کېږي که د پنجشیر نه راوړي که د کاپیسا نه راوړي که د پغمان نه راوړي که هر څه کوي موږ او تاسې اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا 2.5 میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیونه نفوس زیات دی کابل کې نه دا نورې څه کوي خو مجبور دی څه ولري هغه همدغه بند شاه و عروس دی بند قرغه دی په د ګلباغ او چاراسیاب کې بند دی دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي او ترڅو چې موږ تاسې د کابل رود باید دوامدار جاری اوبو ولري دغه کا جاری اوبو ولري د موږ تاسې لاندنۍ یا ګراوند واټر هم ښه کېږي او موږ تاسې کولی شو چې حفظ الطعام مراد دې لپاره چې اکثرا متاسفانه چې رود اوس ډېر بد حالت کې دی باید پاک شي دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي ترڅو خلک د باد له دې نه د ګراوند واټر نه استفاده ونه کړي دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي
بله
چاره نشته دی
نور صاحب یو روسی پختنه کوم په همدې حل لار کې آیا منابع دومرستا او بو دومرستا چې خلکو ته ورسیږي خلک د څاله استفاده نه پراته وکول سي د څخه کو بو یاد نور ضرورت بو تر لاسه کې کچیرته دولت لاس پکار شي آیا عملا هم دومره او بو موجود دي په کابل یا نور لوی خارو شاو خوا کې
په کابل کې
موږ تاسو
یو رود لرو هغه د پغمان دی پغمان ترچینه نیستی و دی کابل رود. لوگر نرازی آغام اوبو نلری. دی کابل هم اوبو نلری. تنها فقط دی ارغنده دی وبخی دی پنشیر اوبو دی دی کاپیسا دی او دی پروان دی. ده وسم کم دی اوبوی که ده انتقال سی دیر ظرفیت دی پکی دی وکولی شو سی ده منظم انتقال سی او اوبوی مدیریت شی او کابل ټول خاریان ته عبور تیږي ان شاء الله او پټانه په دغه نکیږي چې د پنځه میراوري په هغه ظرفیت سی وسنې دي چون دغه پروژې اکثرا سی موږ تاسو تغیرات اقلیم لپاره مجادله کوو مبارزه کوو زمينه دي د مساعده او سیاحت اقل خلک باید ژوند وکړي دغه متاسفانه ډیر بودیجه غواړي سرمایه باید ډیر ولرو یعنی حداقل ک افغانستان زوري نه دتیږي د نورو نړۍ نه باید دغه زمينه ورته مساعد شي چې باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه ووز د دې وخت نه دي چې د فرصت لاسه ورکو باید عملا کار شروع کا او دغه وبو انتقال
کور ودان نور صاحب ډیره مننه سلامت او صحیح په خبرونه کې ل غډون استاسو ل نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالی اغیز او د غراس په کابل او نور لوی خارونو کې د پاکو او بو پاړه باندې ځانګړې شوی و چې د هغو کسانو د ژوند رنگ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکي او به نه لري اوریدونکو هم په خپل نظرونه وړاندې کړل او خاغلی نور هم ویل چې د حل یوازینې لارې دادی چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کم شي او دولت او دغه راز مرستندوی موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري که هغه د سیندونو اوبه دي که هغه مثلا د ویالو اوبه دي د هغو اوبو استفاده شونی کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړي پاتې شي او په اوږدمهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ د لاغېزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي په افغانستان کې بیا بل لورته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوې د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت لخوا نه هغوی یو پروژه هم دال لري چې د پنشیر د سین یا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي له هغه نه اوبرا ولی کابل ته او د کابل ارتیا ورسره رافقي خو د چارو شنون کې یاد چاپیرال ساتنه متخصص او د بود مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوانه مثلا پلان او ډیزاین شوی د افغانستان ارتیا ته په کتو ډېرې کمی دي ښاغلی سدید وایي چې باید نوې نوښتونه وشي نوې پروژو باندې کار وشي او نوې پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو او بیا د خبرونه هم ورسره پای ته رسو
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوې ده تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 2 کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو د تونلونو هغه کار شروع شوی وو نو کمال خان هم داسه هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو یواز هغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې وو کاجکی ته کومګه تاسو په واره کې خبرې وکړه کاجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه البته نصب شوې ده هغه په خوا شروع شوی وو نو داسه کارونه وو چې په خوا نیمګړی پاتې وو خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دي خو دا بند بدنه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومه او تاسو وایو تریاو هدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم د عمل لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لک شان زیربناوی دی. دا سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو غټ بندونه زما هدف دا دی چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژه کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیر غټه برخه مو لاس ورکړه او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېر تخنیکی الخ روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتان وروسته رنګ شو یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند پروزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکی مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي تخنیکي لپاره له بودیجوي لپاره بودیجه محدود دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چون عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و. نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده بل د دا چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب ور نه دی یا د پرتلې ور نه دی د مقایسې ور نه دی ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې د کمال خان باندې د بخشاباد باندې د روسي کې چې په هغه کې افتتاح شو په فراکی فکر کوم دغه باندې د پښتون بند ک نیمروز کیو. نو دا هغه پروژې دی هغه بندونه دی داسې شاوارو سید کابل شاو خوازنی بندونه دی دوه یادونه کیږي. تاسو وای چې دا وړي پروژې دی او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی باید په لوی پروژو باندې فکر وشي نو وخت وشي یعنی نوې پروژې او نوې ترامنس شي او زاړه چې څه دی هغه مهم دی اما ارتیانه پوره کوي. همدا سی وای
بالکل ګورې کومګر تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان غونډیان وګورو ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمې لري. دا غبندونه دومره ډیر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمې لري. دا 25 واره لیک دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لګ ورخت لري. مونګ او تاسو ډیر ورخت لرو. خو ایران غټه واده خو دا سم نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی. تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري. دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي او زمونګ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونګ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وای او هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې او په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه راپدې خو دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت ته. نو دا حکومت ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ د اقلیم بدلون دا د ځمکې د افغانستان د هغه ډېره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډېر پخوانی نه غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډېر اسې پذیره کوي د اقلیم بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې دېرش هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه. و دا متاسفانه یو
معضله ده اوس په
افغانستان
کې. کور ودان هم دغه مسلې ته زراعت لم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثر شوی او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې وچکالی نه وژغورل شي، خلک بل اخره اوبو ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي. دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید، او که عملي نه وي یا هم کمی وي اړتیا ته په کتو څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بالکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس بې اندازه ډېر شوی ده، دا نفوس 3 واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو باس دی. بل باس دی سوې مدیریت هم دلته د بادرنګ او د ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 1.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډېر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و هغه متاسفانه اوس وچ شوی ده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین ته مونږ او تاسو مخامخ یو، او دا ناورین داسې عاجل حل لارې ته باید اقدام وشي. عاجل حل لارې دا دی چې د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوس اوبو کوم منبع نه لرو چې مونږ او تاسو د کابل خلک ته اوبه ورکړو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه غاوندی ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو خام منبع چې مطالعه شوی دا هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه هغه شونی دا هغه مطالعه هم شوی دا لکه تر لګه هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې الته چې درې سندونه یو ځای کیږي غوربان سالنګ او پنچیر سندونه الته ډېر د اوبو بیلانس ښه دی، نو مونږ او تاسو کولای شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کیږي تر کابل پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي، تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالر بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، پنځلس ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي. دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي، نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دام کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونی ده خو مطالعات غواړي، وخت غواړي. متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري، نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال اوبه کېدای شي چې موجود وي په کابل کې، بیا تر هغه نه واخو بیا کېدای شي چې دا صفرې د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه بیخي وچی. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دي، سړکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته کار ور باندې روانه ده. دا خامه وزات دي خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري، او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید اوسي.
بله استاد صاحب، او دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبور کوي، مده کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي. د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینه ستا چې د وګړي غمو خورل سي، یا د نور بندونه چې د یاد لوګر سین چې د یاد پغمان سین چې د کابل باندې ورمات دی، آیا د دغه لپاره هم منابع ستا، یعنی دا سرچینه د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابرولای شي؟
ګوره یو خو د پنچیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنچیر سیند اوبه ده، ځکه چې الته بیا د غواټان هم ډیر ده، هغه مزیتونه هم لري خو نواقص هم ډیر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړي نو دا اوبه ډیر دي، دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو بس بل بس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ او تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغییر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ بالکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون پر راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي، نو موږ او تاسو نشو کولای چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی، هغه لوی بند باندې بیا خو هغه قرارداد شوی وو هندستان سره، نو اوس نه پویګم چې هغه باندې څه کار کیږي کنه. اوس خو زه تر سوچې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي. نو دا دا د اوبو په حق لا نو د افغانستان په ساته ګوري کومګه تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دا 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لره پراته سیمه کې چې رانغه او کارونه کوي، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې به ډیر اتکاو نه کوي. دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبو ای ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو، دا کوچنی بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنی کارونه دي، کوچنی قدمونه دي چې در از مدت ها بیا لوی تاثیر که لره لیشی. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید خپل د خپل ساحه د اوبو مدیریت کنټرول خپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونشي.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو. او تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړه. زه هیله من یم چې دغه خبرونه نوري ولرو تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو، او ممکن ولس وکولای سي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید، دله تاسو نه ډیره مننه. سلامات اوسئ چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وکړ.
درمان خونه پزړه.